السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وایي په افغانستان کې ثبات د منځنۍ آسیا او اروپا په ګټه دی. میرزایف دغه څرګندونې له یورو نیوز سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خپرې شوې کړې دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په وړاندې د هیواد سیاست تل پر عمل او اوږدمهاله ستراتیژۍ ولاړ دی. د ازبکستان ولسمشر زیاته کړې چې منځنۍ آسیا د نړیوال سوداګریز لیګ درالیګ په مهمې کړۍ بدلېدونکې ده او هیواد یې هڅه کوي چې په همدې حال کې له افغانستان سره ترانس افغان او اروپا سره ترانس کسپیان سوداګریز دهلیزونه پراخ کړي. هغه زیاته کړې چې دغه اقدام کولی شي د نړۍ کلیدي بازارونو ته د منځنۍ آسیا لاسرسی اسانه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې طالبانو سره تعامل لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د اروپای ټولنې د پرختیا کمشنر مارتا کاس د آزاد اروپا ازادي رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغې خبرداری ورکړی که چیرې دا رادیو ونه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یوه ښه ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړي دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې، په ځانګړې توګه د آزاد اروپا ازادي رادیو پر ساتنې او دې رادیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډیر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 23 د الناصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال په روغتون کې وو. د یونیسف په ټکو ډیر شمیر وژل شوي ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستې وه. او پاکستان به د اپریل په 9 د 15 هیوادونو د ښځینه کرکټ ټیمونو د لوبو کوربتوب وکړي. دغه لوبې چې د کوربه پاکستان او ویسټ انډیز، بنګلادیش، ایرلند، سکاټلند او تایلند ښځینه کرکټ لوبډلې پکې برخه اخلي، د 2015 کال د ښځو کرکټ جام ته د دوو لوبډلو د غوروي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن ویلي چې جام ته له مخکې شپږ لوبډلې مشخصې شوي، خو دوه نورې لوبډلې په پاکستان کې له لوبو وروسته مشخصېږي. د ښځینه او کرکټ جام ته مشخصې لوبډلې د هند، استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او سریلانکا دي. د ښځینه او د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د 2015 کال د سپتمبر له 9 د اکتوبر تر 6 نیټې په هند کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوي کسان پر تورخم راړول شوي.
ډیر کسان دوه درې ګاډو کې واچولو، ویوړلې تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزې پولیسوالاو کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړې هغه پریښودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته له خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستی حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالیه وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړې وي.
تقاعدی که قبلا نزبود او را ما
کوم پیسی شه ده تقاعد پنه مخکی لمک نگر زول شو وی اغا مو تر لاسه نکری. خو ده افغانستان ده اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولی وی اغا مو تر لاسه کری.
ده حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکره ده نظامونو مسئولیت بولی.
گوری ده مامورین یا ده افسران چه کار کرده ده دی دی افغانستان لپاره کار کرده، خپل وطن ته کار کرده، خپل ولس ته خدمت کرده ده.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبری خبرونې د سر راپور ته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اړولی دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسؤلینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې په دوی کې اووه اویا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیارلس نور بې اسناده وو. که څه هم تر دې مخکې اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو جبري ایستل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي، خو یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ له امله له دې هېواده د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هېواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واویا تنوي ای سی سی افغان سیټیزن کارتونه درلودل او دیارلس نورو یې د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکي عمران چې پرون له خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په وروستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو او په حاجي کم کې له دوه شپو بند وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته واړول شو.
ډېر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته. وضعیت ډېر سخت خراب و. دغې ځای پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړې هغه پرېښودل او مونږ سره پیسې نه وینو. مونږ دې طرف ته راوړل وزل تخپلوانو کړو سی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا وزیدل تراوړم زور ور ودلته غسان چروغ دې کې مونږ سره زنانه مې ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو اربیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دې د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څه هم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی چې دغه هېواد د کوچني اختر د رسختۍ له امله د افغان کډوالو جبري ایستل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولي، خو یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس ولا نیول کده پرون هم نیول شروع واجی کیم در روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي. موټر سایکلو باندې دا کسانی سی ورور او ډیپونډ کوي. نو سی سی کارت والا او نو پر خوستل نست ورور ټیمونه دي کسانی نسی بس دا سیستم شروع کړي دي پر خوستل نست ورور.
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرش مې دی دا کډواله د هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغې ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د ای سی سی یا افغان سیټیزن په نوم کارتونه لري.
ومریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هېواد په ځانګړې توګه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي. دغه کډوال تر ډیره په پېښور لنډې کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي. همدا شیبه ورزو پېښور ته. هلته د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره استډیو سره وصل شوی دی. شینواره صاحب ستړي مشي، تاسو دغه د لنډې کوتل دغه راز د پېښور تر منځ لارې څارئ، هلته وروستی وضعیت ګورئ، پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا؟
داسې چې په دا تیرو څو ورځو کې زه په خپله په پېښور کې په بورډ خوشا کې تاج آباد کې د نصر باغ روډ لنډې کوتل تورخم په یو شمېر ځایونو کې زه وګرځېدم او داسې اعلان شوه و د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ دي پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي. خو داسې دلته څه په نظر را نغلل، ځکه چې د مارچ یو دیرشمه نېټه هم تېره شوه، بیا د اپریل لومړی نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده، خو تر اوسه پورې مونږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم لاره افغانستان ته اوختي. په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې. البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل لسمې نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي، او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپله خوښه باندې دوی د تورخم له لارې افغانستان ته تللی شي. بیا مونږ هلته کې په لنډ کوتل کې چې دوی لپاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی، د هغې په انتظاماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمې لګول شوي دي خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی. لکه 2023 کې چې کله هلته کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې وه، هغوی پکې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو، داسې د پاکستان کسټم اداره وه، د امیګریشن اداره وه چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلفو برخو نه لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتی کیمپ کې دوی ثبتېدل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولې شو. خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځنډ ښکار دی.
بله شینواره صاحب، ستاسو له خبرو داسې جوتیږي چې په پېښور کې په لنډ کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پښتونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر لسمه ممکن دغه مهلات غځېدلی وي، ځکه اسوسییټډ پریس هم دغسې یو راپور ورکړی و. آیا له راولپنډۍ او اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ؟ ځکه هلته پاکستاني رسنیو ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی.
داسې چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو وکړو، دا خو تېرې دوو میاشتو نه یا یوې میاشتې نه هلته کې دا کار روان دی، او په ځینو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی بې دخل کړل شوي وو، او په مغو ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر په هغو ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی وو، او په مغو ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجستر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډېر خلک کالو سرم رواني داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په ځاخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجستریشن وشي. بیا ډی رجستریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی ریفیوجی سټیټس هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو سو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې لیا په راولپنډۍ کې، او هغه بیا پخپل خوخه باندې ووزی.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغه کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال خال یو شمیر کورنۍ او دغه شمیر هم دغه چې پرون راهیسې دا نوې تن راړول سوي دي،
او دغه سر ډیر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغه کې تللی دي چې هغه هر ورځ لیا ورځنی بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوی، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه، او هغه ویلېږي هغه خو که تاسو فکر وکړی نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی. په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري، نو هغوی خو په کمپیوټر کې او نادرا سسٹم کې ډی رجسٹر راځي او دوی بیا راغلی نو داسې کسان اکثر پکې ورسی. البته په پیښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایی شوي.
شنوار صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پیښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل لسمې وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي او که نه؟ فکر کوي همداسې په نارمال شکل به دوام لري، شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دې خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساري ته هم زیان واوښته. د اپریل له لسمې وروسته به فکر کوئ کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې هلته کې کوم د اف سي یا د پاکستان د ملیشې ځواک چارواکي دي او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناس دي، هغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکې، خو تر اوسه پورې ما مخکېم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څه خواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن لاره څو لکونم پورته خلک لګدول شوي وو، او دوی لپاره بیا دلته اضافي سهولتونه جوړي د امیګریشن او د کسٹم او دغو.
ډیره مننه. کور ودان په پیښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې وروستۍ حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له معاشونو ګرځول شوې پیسې بیرته ورکړل شوې. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوې وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړي چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانه چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا 3 کلونو پیسې ترلاسه کړي دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم، زه تلرم بس کې کار کوم، ما 3000 افغانۍ ترلاسه کړي.
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښته راپور کې نوم واخیستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل از ثبوت او را ما
کوم پیسی چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړی، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کوم پیسی ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړی.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیسې وروسته تر هغې برحاله دولتي کارکوونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د دې ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې
چې دوی نه اخیستل شوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو کلونو متقیدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دي ورکړي، چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقیدین دي د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقیدینو له غبرګونونو سره مخ شو، چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پوه اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته معاش ورکړ سوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کېږي او هغه پیسې په بانک کې راټولېږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کېږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کېږي. نو بنا دغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه په تېر نظامونو کې، نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو ورور ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی، خپل د طالبان جوړ شوی دی، دا اوس 15 کال شپه کال دوی په قدرت کې، اما داسې خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړل نشي او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري دا دی کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاوت نه درکوم. ما خو مخکې عرض وکړ چې دغه پریکړه دوی نسی کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي، ولې دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسئول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشی سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي او د ظلم په وړاندې نو زه ویلی په دن سمه چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی، په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو له دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړیو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره دې خپله شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهمې اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لورې رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ یې ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکس وویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړی دی خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چېرته ایران له واشنگتن سره یوې هوکړې ته ونه رسېشي نو بمباري به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 29 کلنه جرمنی رابیا روگا فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو ښځه د سفر ته ملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختېږي تفصیل به له احمد شیبر نه واورو.
رابیا روگا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روگا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلې روګه سره د مالټا هیواد میلیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو آسترالیایی ملتی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین میلیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 29 کلنه رابیا روگه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر 4 مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه دې په یوه مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکی پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټیکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې او تر دې 6 وروسته چون ورته ویلی وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روگه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې. دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روگه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمنۍ ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټیکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورته
آزادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.